دوستانو وخت سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې په خپلو کې دې د ملي وحدت پر یو حکومت توافق ته ورسیږي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکي کارونه شای دروانې اونۍ تر اخره بشپړ سي او بل اونۍ نتیجه اعلان سي. ټاکل سوی دی چې د هند بهرنیو چار وزیر سوشما سوراج نن کابل ته راسي او د بیړنیو چار کارکونکي د هند تر واک لاندې کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغو سلګونو زرو کسانو ته ورورسیږي چې په سیلابونو کې راګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکي کارونه شای د روان اونۍ تر اخره بشپړ سي او بل اونۍ نتیجه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سر له اوسه د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نشي ټاکلی ځکه چې کارونه لا پاتې دي. د دا کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
احتمالا په فزیکي ډول باندې تخنیکي کارونه د دې اونۍ تر پای پورې بشپړ شي، ولې یو بل برخه پاتې کیږي چې هغه د شکایت کمیشن مربوط کیږي او وروسته د هغې څخه دغه فیصله او پریکړې چې راځي باید سیستم کې عملي شي تر څو نهایي پایلو ته زمینه هموار شي.
د تخنیکي کارونو له بشپړېدو وروسته به د شکایتونو لپاره 4 ساعتونه کاندیدان ته د اعتراض لپاره وخت ورکول کیږي. بیا به 8 ساعتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون پر دې کار کوي. له هغه وروسته به دا پریکړې سیستم ته داخليږي او بیا به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي. ټاکل سوی دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن کابل ته راسي. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سوراج لومړی سفر دی چې افغانستان ته کوي. د هندي رسنیو په وینا سوراج به له ولسمشر حمید کرزي سره وګوري او له افغانستان سره به د هند دفاعي مرستو په اړه خبرې وکړي. افغانستان له هند غواړي چې د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي ډګر کې مرسته ورسره وکړي او حمید کرزي نوې ډیلي ته په پوځي برخه کې د مرستې لپاره یو لیست هم سپارلی دی. تامه ده چې په تاجکستان کې د شنګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د افغانستان استازي هم ګډون وکړي. دا خبره پرون په تاجکستان کې رسنیو ورسره تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه اشاره ته ورسید. ټاکل سوی دی چې حسن روحاني د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان د دولتي استازي د جمعې په ورځ د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د شنګهای د غړو هیوادو چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان مشران ګډون کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د افغانستان پاستاسو دوبه دی غونډه ته لکابل څوک ورځي. تیر کال د شنګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ګډون کړی و. پاکستانی ملشو تیر شپه یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر کونړ ولایت لسګونه توغندۍ توغولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندۍ په دانګام، شیګل او مرور ولسوالۍ په اړوند سیمو کې نښتې دي چې چاته یې د سر زیان نه دی اړولې. د تیرو 4 کلونو راپه دې خوا پر کونړ د پاکستاني ملشو له توغندۍ د حملو له امله په لسګونو تن تمرګ ژوبله وشتې او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښېدو ته اړستل سوي دي. او دا هم د نن ورځ لپاره د کابل بازارونو کې ځینې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5.50 افغانۍ 40 پله، یو یورو 4.50 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پونډ 2.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1515 افغانۍ. د بیړنۍ چار کارکونکي د هند تر واک لاندې کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغه سلګونو زرو کسان ته ورورسیږي چې په سیلابونو کې راګرځي. دا په 15 کلونو کې تر ټولو سخت سیلابونه دي چې په دې سیمه کې بهیدلې دي. په دواړو ګاونډیو هیوادو کې د مړو شمېر تر اوسه 3440 ته اوښتې دي او د خلکو قهر او غوسه په زیاتېدو ده چې د ژغورنې هڅې کمزورې دي. په پاکستان کې د مړو پرونی رسمي احصایه 201 ښودل سوی چې اکثر قربانیان د پنجاب اوسېدونکي دي. د پاکستان په یو کلي کې چې د هند تر واک لاندې کشمیر سره پوله لري تر 115 ډېر کورونه ویجاړ سوي دي. په ورته وخت کې په زرګونو پوځیان، پولیس او د بیړنیو چار کارکونکي په هند او پاکستان کې هڅه کوي چې د څراکوبه، کمپلی او نور مواد سیلزه پونکو ته ورورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د کانګرس مشران ته وویل چې نوموړی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد اقدام لپاره د اړتیا وړ واک لري او په خپل راتلونکي وینا کې به جزئیات په ډاګه کړي. د سپینې ماڼۍ یوه خبر پاڼه وایي اوباما د کانګرس مشران ته دا هم وویل چې دوی به د داسې یو اقدام هرکلی وکړي چې د اسلامي دولت او وسلوالې ډلې د ګواښ پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د یووالي څرګندونه وکړي. په سنا کې د اقلیت مشر میچ مکونیل تر دې غونډې مخکې خبر اعلان ته وویل اوباما د کانګرس اجازې ته اړتیا لري. د کانګرس درې نورو مشرانو تر اوسه د دې موضوع په اړه دریځ نه دی خپل کړی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما به نن په ویانا کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې سره د چلند په اړه خپل ستراتیژي په ډاګه کړي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي چې پاریس به د سپتمبر په 15مه د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه سي او ولسمشر فرانس اولام به د جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست په بیان کې ویل سوي دي چې اولام به عراق ته د کانفرنس د تیاری لپاره ولاړ سي، هغه هیواد ته چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له یرغل سره مخامخ سوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون د منځنی ختیځ په لور وخوځېد څو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد یو ائتلاف جوړ کړي. جان کیری په اردن ته ولاړ سي، بیا به دوه ورځې په سعودي عربستان کې وي او هلته به په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د عراق، اردن، مصر، ترکیه او د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږ غړي هیوادونو پکښې ګډون کوي. او د سوریه د احرار الشام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې چاودنې د دې ډلې د مشر په ګډون نوویشتنه وژلې دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو میشتو څارونکو په وویل چې د احرار الشام مشر حسن عبود او 23 نور په دې چاودنه کې وژل سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارونکو وینا په دې غونډه کې چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د رام حمدان په ښار کې و، نږدې 50 کسانو ګډون کړی و. یوه ډله چې ځان ته د ادلب خبري شبکه وایي د مړو شمېر 40 تنه یادوي. د هغو وسلوالو په منځ کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي احرار الشام یو عمده ډله ده. دغه ډله د اسلامي دولت له وسلوالو سره هم چې د سوریه په شمال ختیځ او عراق کې یو شمېر سیمې لاندې کړي دي په جګړې بخته ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. خبرې چې د ملګرو ملتونو منشي له افغان کاندیدانو غوښتي دي چې د ملي یووالي پر یو حکومت توافق ته ورسیږي. همدارنګه مولادي خبرو چې یو شمیر لوی دي زوال په دې باور دي چې امریکا او ناتو متحدین باید اجازه ورنکړي چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه دومره لوی شي چې د دې هیواد په ناکراره یو تمام شي. پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي په هیواد کې د نن داسې کسان او کړې شته چې مخالفینو ته د چاودنو او ځان وژنو زمینی برابروي. په دې اړه هم ریپورت لرو. په کونړ کې مولا ورستیو پیښو خبرو چې ویل کېږي د غلطه د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ملکیان وشل شوي دي او په چپه درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو سره په مخامخ نښتو کې حکومتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. لدی مهم خبر وو چې په کندهار کې روانه امنیتی وضعیت څنګه دی. وی نړیوال خبرونه ویل دي چې په کندهار کې پولیسو کاذب امنیت رامنځته کړی. دا مثلا سړو کو وختو نور ریپورتونه هم در سره شریکو. سموکا ګلاس هدا یې راډیو ناوړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې په د ملي والی په یو حکومت باندې یو توافق ته ورسیږي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی ریپورت اورو.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وهڅول چې د ملي وحدت د حکومت پر سر وی موافقه ته ورسیږي. دا وړاندیز وروسته تر دې وشو چې عبدالله عبدالله ځانګټون کې اعلان کړ او وی ویل چې دته د نړیوالو څارونکو له لوري د شوي تفتیش نتیجه د منلو نه ده. د فرانس پریس اژانس په وینا د اصلاحاتو او همپلنې د انتخاباتي ټیم د مشر لدی خبرو سره د ګډ حکومت ته جوړېدو هیلي کمزوري شوې. د امریکا په منځګړیتوب د شوي تړون له مخې دواړو کاندیدانو موافقه کړې وه چې ملګري ملتونه دي د ټولو څه باندې 8 میلیونه رایو بشپړ تفتیش وکړي او چې کوم کاندید بریالی شو هغه دې له ناکام کاندید سره د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ پر دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی شخ کړی دی چې لکړی وشمنو سره سم دي چې د جولای په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړی توپ کړی وي د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه وکړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د اګست په 8مه رسمي یو تړون لاسلیک کړی وو چې دوی به د عمومي تفتیش نتیجه مني او د ملي وحدت حکومت په جوړوي. د ملګرو ملتونو په بیان کې ویل شوی دی چې د افغانستان لپاره دا حساس وخت دی، نو سمه همکاري پکار ده څو د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو په وینا د دغو ګواښونو مخه یوازې په مشترک ډول نیول کېدای شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو عمومي تفتیش تیره اونۍ خلاص شو او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې اوس به نتیجه ژر اعلان شي او پکار ده چې کاندیدان خپلې کړې ژمنې عملي کړي څو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې روانه اونۍ په دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې شي، بیا یو ورځ کاندیدانو ته د شکایتونو لپاره بیله شوې ده او بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته کار سپارل کیږي چې په کار ده په دوو ورځو کې دا کمیسیون خپل کارونه بشپړ کړي. تر هغه وروسته به ترلاسه شوي وړاندیزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمپیوټري سیستم ته داخلي شي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به اعلان شي.
یو شمیر لویدیځوال په دې باور دی چې امریکا او ناتو متحدین باید اجازه ورنکړي چې د افغانستان انتخاباتي لانجه دومره لوی شي چې دغه هیواد په ویشلو تمامه شي. د دوی په باور یوازې امریکا او ناتو هیوادونه کولی شي کابل له دغه بحران وژغوري. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات تروري.
د ځینو لویدیځوالو په باور افغانستان اوس مهال په تیرې ولسیزه کې له تر ټولو جدي ننګونې سره مخامخ دی. وال سټریټ جرنل په یوه مقاله کې لیکلي چې دا سل د لانجه د طالبانو لخوا نه بلکې هغو کسانو راپورته کړي چې راتلونکي ولسمشري ته ولاړ دي او زیاتوي چې شاید د لانجه ډېر جدي عواقب هم ولري. دغه ورځپاڼه د انتخاباتي لانجې د نه هواري په صورت کې د افغانستان د سیمو او ولایتونو د بیلولو احتمال ته هم اشاره کوي. دوی وایي کېدای شي د پوځ لوی برخې د قوماندانانو د سیاسي پلویتوب له کبله پر یو بل بې باور سي او سره جلاسی چې دا کولای شي د طالبانو پرمختګ ته لار هواره کړي. په مقاله کې ټینګار شوی چې یوازې د متحده ایالاتو او یا د ناتو متحدینو د منځګړیتوب هڅې کولای شي چې د دغه وضعیت مخه ونیسي. وستری جرنال وایي شاید امریکا او ناتو متحدینو لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره تر ټولو اساسي اقدام دا وي چې د یو ملي وحدت حکومت جوړېدو ته د دوړو کاندیدانو د هڅولو چارو ته دوام ورکړي او ګټونکي کاندید په خپل حکومت کې د بایلون کې کاندید پلویانو ته په کلیدي پوستونو کې ځای ورکړي. ټولو مهمه خبره د دوی په باور ده چې متحده ایالات او ناتو هیوادونه د خپل اقتصادي او پوځي همکاري دوام د افغانستان د سیاسي حل لارې په موندلو پورې وتړي. وال سټریټ جرنال وایي دا د امریکا لپاره منطقي نه ده چې د یو داسې هیواد سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي چې هغه په خپل مشرتابه پریکړه نسی کولای. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې امریکایي چارواکي د عبدالله عبدالله وروستۍ وینا ته په خوشبینۍ سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي پرون ویلي چې عبدالله عبدالله تل د افغانستان د اساسي قانون په پیروي ټینګار کړی دی.
In our view, the audit process is still ongoing. Under the supervision
از مون په نظر د تفتیش بهیر لا هم د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې روان دی. زه فکر کوم دا تایید شوی دی چې د دې پروسې یوه برخه بشپړه شوې ده، خو لا هم ځینې نور کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ډاکټر عبدالله په تکرار ویلي دي چې د اساسي قانون پیروي به کوي، نو موږ له کاندیدانو سره کار ته دوام ورکوو او ګورو چې څنګه موږ مخکې تللی شو او دا مسله هوارولی شو.
بلخوا افغان څېړونکي هم په دې باور دي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې هغه اوازې دي چې تبلیغاتي جنبه لري. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې خلک به نور د وضعیت خرابېدو ته اجازه ورنکړي.
دغه ټول خبرې او دغه اوازې دومره پریشان او خرابه په دې او سره خودل کیږي. تبلیغاتي جنبه لري، هم د حکومت د خوانه هم د مقابل لوري چې ممکن کارون کوي اوسي او هم د نړیوال ټولنې د خوانه د داسې د یو مراعات د عینکو نه دې ته کتل شوي دي او دې سره د نرم برخورد شوی دی. د افغانستان خلک اکثریت وګړي یې په هېڅ صورت سره به پرې نه دي چې څوک د نظام او وړونکو او دوی د خوښې چې رایې ورته ورکړي اوسي او هغوی به فکر کوم وړونکي تر شا ودرېږي.
ډیری لویدیځوالو او افغانانو د روان کال ولسمشر انتخابات یو فرصت بل چې واک له ولسمشر کرزی څخه چې په دې وروستیو کلونو کې له لویدیځ سره اړیکې په خرابېدو سوې انتقال سي. خو د انتخاباتو نتایج لا هم تر اوسه دوامدار سو. اوس چې شای په څورزو کې د دغو انتخاباتو ګټونکو اعلان سي، په کابل کې داسې اوازې خبرې سوې چې د اشرف غنی په اعلانولو سره شای د عبدالله پلویان په تاریخ خوالي لاس پورې کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان یو جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ویلي په هیواد کې دننه داسې کسان او کړۍ شته چې د مخالفانو ته د چاودنو او ځانوژنو زمینې برابروي. ښاغلی سیاف په هغه غونډه کې چې د شهید د ورځې د لمانځلو په هدف جوړه شوې وویل مخالفان د هیواد د بېګنا خلکو ماشومانو او ښځو د وژلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کارېږي. سیاف دا ډول کسان ظالمان او د اسلام له چوکاټه بهر وګڼل. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د وسلوالو طالبانو د اعمالو پر وړاندې د استاد عبدالرب رسول سیاف د تیرو غبرګونونو په دوام نوموړی دا ځل وایي چې هغه افراد او ډلې چې له مخالفینو سره مرستې کوي د اسلام له اصولو وتلي دي. سیاف دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د شهید د اونۍ د نمانځلو په غونډه کې وکړې او وویل چې داسې اسناد شته چې په هیواد کې دننه مخالفین د ځینو بهرنیو کړۍ لخوا تمویلیږي او د چاودنو او ځانوژونکو بریدونو زمینې برابرېږي. سیاف په دې باور دی چې دا افراد او دا ځانګړي کړۍ باید پوه شي چې له اسلام وتلې دي. هغه کسان چې دلته د انفجار او انتحار زمینه برابروي او هغوی چې دغه تروریستان په خپلو کورونو کې ساتي دا د واوري چې د پیغمبر د حدیث په حکم له اسلام وتلي دي. دا زما فتوا نه ده، دا د دین خبره ده. د سیاف په خبره دا کسان ډیر ځلې په هیواد کې د بیګنا خلکو ماشومان او ښځو د وژلو سبب شوي دي. په عین وخت کې د هغه کسان چې وسلوالو مخالفینو ته په هیواد کې دننه د فعالیت زمینې برابروي جاسوسان ګڼي. د ټینګار کوي چې په هیواد کې دی د جاسوسۍ د ځپلو مبارزه هم پیل شي.
د ای ملک په نامه تر کې مبارزه بر ضد تروریست ها شروع شده، مبارزه بر ضد لانه های جاسوسی هم باید شروع شد.
لکه څنګه چې په هیواد کې د تروریستانو پر ضد مبارزه پیل شوې، د جاسوسۍ د زالو پر ضد هم پیل شي. له بهر څخه پیسې راځي او دلته وشل کیږي. داسې مدارک شته چې یو شمیر خلک بهر ته ځي او د دې مزدورانو او اجرانو لپاره د دوی تنخواګانې راوړي او د دوی کورنوي ته ورکوي. د جاسوسانو د ځپلو یو قوي مبارزه باید پیل شي.
که څه هم سیاف له مخالفینو سره د کومې مرستندوی ډلې نوم وانخیست، خو راپورونه وایي چې د تېرې جمعې د نمانځه پر مهال د ولسي جرګې پخواني غړي حاجي فرید په پل خشتي جومات کې د طالبانو هسې پر ځای بللې وې چې ځینو لمونځ کوونکو یې پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی و. د طالبان د سولې د فرشتو په نوم یاد کړي وو. سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. کارپوهان وایي د مخالفینو د حملو د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې ځینې کړۍ له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي.
و موردل چې د افغانستان یو جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي په هیواد کې دننه داسې کسان او کړۍ شته چې مخالفو وسلوالو ته د چاودنو او ځانوژونکو بریدونو زمینه برابروي. دوستانو، د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو د الوتکو په بمباریو کې شاوخوا 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې خلک وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. همدارنګه د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د غازی آباد او چپې درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې اته وسلوالو طالبانو او څلورو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا وخت د کامل کبله په دې اړه له کونړ نه راستول شوي رپورټونه نشو خپرولې. زموږ په را روانو خپرونو کې اوریدلی شئ. اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم مسایل څېړلي دي، یوسف خان ځدران ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د جمهور رئیس حامد کرزي د تیرې ورځې په څرګندونو او دا چې د انتخاباتو نتایج به څنګه او کله اعلانېږي په اړه مطالب خپاره کړي دي. د ویسا ورځپاڼې په لومړۍ پاڼه کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 14 تلین په لمانځ غونډه کې د جمهور رئیس حامد کرزي وینا له قوله لیکلي چې د ده د حکومت دوره ختمه شوې او افغانستان نوي حکومت ته عاجل ضرورت لري. په مطلب کې لیکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی په دې باور دی چې د دواړو کاندیدانو اتفاق او اتحاد که هر څومره ژر حاصل شي د هیواد په ګټه دی. په همدې ډول دی ورځپاڼې لیکلي د لوی جرګې په خیمه کې د صبغت الله مجددي د خبرو مخنیوي وشو او له دې خبرو سره چې کزه په حق وم خدای دې زما راستي ډیره او که تاسو غلط وای خدای دې جزا درکړي، ښاغلی مجددي د دریز له سره راکوز شو. د مطلب لیکونکي لیکلي که څه هم د صبغت الله مجددي له خبرو سره د مخالفت وجه چا نه ده بیان کړي، خو ده په خپل باور د مجددي هغه خبرې د دې چلند لامل بللي چې ویلي وو په اوسنیو شرایطو کې عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست لپاره وړ کس نه دی. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې هم د لوی جرګې په خیمه کې د عبدالرب رسول سیاف څرګندونې راخیستې چې ویلي دي هغه کسان چې د وسلوالو مخالفینو لپاره د حملو زمینه برابروي له دین څخه خارج دي. په همدې ډول د مطلب په دوام راغلي چې ښاغلی سیاف په دې باور دی چې د داسې کسانو په ضد باید له پراخو استخباراتي معلوماتو څخه ګټه واخیستل شي. انیس ورځپاڼې هم د جمهور رئیس حامد کرزي د تېرې ورځې څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې جمهور رئیس کرزي په دې ټینګار سره دواړه کاندیدان مخاطب کړل چې باید جوړې ته ورسیږي او هیواد له روان حالت څخه وباسي تر څو ژر تر ژره د لوړ مراسم په ځای او افغانستان د نوي حکومت څښتن شي. په همدې ډول د انیس ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي مخکې له دې چې هیواد د لا بحران په لوري ولاړ شي، جهادي مشران او د هیواد بانفوزه کسان باید خپل مسؤلیت ادا او دواړه کاندیدان په یوې موافقې راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې انیس په یو بل مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی له قوله لیکلي چې له دواړو کاندیدانو یې غوښتي چې موافقې ته ورسیږي او کنه د انتخاباتو نتیجه ژر اعلانېدونکې ده. خو د ملي ارمان ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې د انتخاباتو نتیجې په هیڅ عنوان نه منو یو مطلب خپور کړی دی. د مقالې لیکوال د کاندید عبدالله عبدالله هغه خبره نقل کړي چې د انتخاباتو څخه وروسته په هر مطبوعاتي کنفرانس کې یادونه کړې ده چې د انتخاباتو نتیجې ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دې ورځپاڼې لیکلي چې عبدالله عبدالله ویلي چې د ټولو دولتي امکاناتو څخه د سیال ټیم لپاره استفاده شوې ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د مقابل ټیم په ګټه پراخي درغلۍ کړې دي.
سموغه غلاسه د راډیو ناورې د نېشنل خبرونې په یو تازه رپورت کې ویلي چې په کندهار کې پولیسو کاذب امنیت رامنځته کړی او د امنیت ټینګولو په نوم یې په خپل سر هر کار تلاشه چولې. نېشنل په دې رپورت کې د یو شمېر کندهاریانو په حواله ویلي چې پولیسو ته داسې ډاډ ورکړل شوی چې حساب کتاب ورسره نه کیږي او هر څه چې غواړي کولای شي. د نېشنل خبرونې د دې رپورت نور جزئیات له فرشتي جلال زیناورو.
د نېشنل خبرونه په رپورت کې وایي هغه مسافرو چې په ورستیو کې د کندهار د جوړی ولسوالۍ پر سرک تیر سوي غالبا د جسدونو هغه کوټه لیدلې چې د غرمې سوځون کې لمرته پر لار اچول سوي وو. د کندهار پولیسو خبرونې ته ویلي چې دا د هغو وسلوالو طالبانو مړي وو چې په جوړی ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د نېشنل لیکي د وسلوالو طالبانو لږ تر لږه دېرش مړي یو پر بل پراته وو چې په لاره د تلونکو پیاده او سپرو خلکو پام یې ور اړاوه. دا هغو خلکو ته خبرداری وو چې غواړي له طالبانو سره یو ځای شي. خبرونه وایي د سیمي خلکو دا نه تاییدوله چې پر سره کچول شوي وسلوال په پوځي عملیاتو کې او که د دوی په لیکنه تر مرموزو شرایطو لاندې وژل شوي وو. د کندهار هلمند پر لاره یو موټر چلوونکی د نېشنل خبرونې ته ویلي چې ټول موټروانان او مسافرو د جسدونو ځای ته له رسیدو سره خپلې سترګې په څادرونو پټولې. د خلکو او ډرایورانو په وینا د کندهار پولیسو درې ورځې هیچا ته اجازه نه ورکوله چې دا جسدونه د لارې څخه لرې کړي. د نېشنل خبرونه لیکي د جوړې له پیښې سره په تقریبا یو وخت کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وویل چې خپلو ځواکونو ته د ټولو وسلوالو طالبانو د وژلو امر کړی. د نېشنل پلیکنه جنرال عبدالرازق هغه مهال د افغانستان د کمزوري قضایي سیستم یادونه کړې وه او په جګړه کې د ټولو وسلوالو طالبانو د وژلو امر کړی وو. خبرونه لیکي تر دې اعلان وروسته داسې انګېرل کېدل چې مرکزي حکومت به یې له دندې لرې کړي او یا به لږ تر لږه هغه پخپله استعفا وکړي، خو دا یو کار هم ونه شو. د خبرونې په لیکنه تر جنرال عبدالرازق څو ورځې وروسته د بغلان د پولیسو مشر ورته اعلان وکړ. البته جنرال عبدالرازق له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رد کړ چې د ټولو طالبانو د وژلو امر یې کړی. د کندهار د پولیسو مشر وویل چې افغان ځواکونه په جګړه کې بله چاره نه لري او مجبور دي چې د ځان او افغانستان څخه دفاع وکړي. خو نېشنل خبرونه وایي د یو شمېر کنداریانو په باور د جنرال عبدالرازق دا اعلان د هغو شدیدو اقداماتو یوه کوچنۍ برخه ده چې د امنیت ټینګولو تر نوم لاندې ترسره کیږي. یو شمېر کنداریانو د نېشنل خبرونې ته ویلي داسې تهدیدونه څرګندوي چې پولیس ورځ په ورځ ډاډ ترلاسه کوي چې د مجازاتو له ویرې پرته هر کار کولای شي. د کندهاري و اوسیدونکي عبدالقدیم نېشنل خبرونې ته ویلي پولیس لمر سره د بدمعشانو په څیر بد چلند کوي، امنیت یې ټینګړی خو نور یې هر څه راڅخه اخیستي دي. نېشنل خبرونه لیکي په تیرو څو کلونو کې د کندهار پولیسو یو ډارونکی تصویر رامنځته کړی او نړیوالو ځواکونو او د کابل حکومت په کندهار کې د امنیت ټینګولو لپاره د هغوی د داسې فعالیت ناتړ کړی، خو ملګري ملتونه یې د خلکو په شکنجه تورنوي. اوس چې نړیوال ځواکونه له کندهار د وتلو په حال کې دي او غربي دولتونه تر ډېره حده د نړۍ په نورو هیوادو کې بوخت دي، دا اندېښنې سته چې د افغانستان په ځینې برخو کې شایي جګړه ډېره بدمخې سي. د نېشنل خبرونه وایي په کندهار کې که څه هم په وروستیو کې د تشدد اندازه کمه سوې، خو ځای یې یو ډول غیر حقیقي کراري نیولی دی. خبرونه لیکي کندهار یو پولیسي شارګوټ ته په ورته ځای بدل سوی چې خلک یې حتی په خصوصي مجلسونو کې له موږ سره له خبرو کولو ویریږي او ډډه کوي. د بشري حقونو یو مدافع په کابل کې د نېشنل خبریال ته ویلي چې په کندهار کې د پولیسو چلند شایي په اوږده موده کې شدید عواقب ولري او سوال طالبان تر دې په شدت غچ اخیستلو ته تحریک کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د دې ملاتړ کړی چې وسلوال طالبان باید د نیول کېدو او محاکمو ته تر وړاندې کېدو مخکې ووژل سي. خو په کندهار کې یو سیاسي فعال سیف الدین لودین نېشنل خبرونې ته ویلي د جنرال عبدالرازق دې شدید دریځ په کندهار ښار کې امنیت 90% ښه کړی، نو شایي له وضعیت سره د مقابلې هم دا لاره وي. دغه سیاسي فعال ویلي له ځانه د قوانینو جوړول او داسې کارونه غیر قانوني دي، خو پخوا داسې کارونه په پټه کې کېدل، اوس په زغرده کېږي او د مطبوعاتو لخوا اعلانېږي.
و موردل چې د نېشنل خبرونه په یو تاسو ریپورت کې ویلي په کندهار کې پولیسو کاسب امنیت رامنځته کړی او د امنیت ټینګولو په نوم په خپل سرحد کار کوي. په کندهار کې د وضعیت په اړه دا ریپورت څومره حقیقت لري؟ فرشته جلالزی په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو له استازي حاجي سید محمد اخوند سره مرکه کړي او په فایل کې همدا پوښتنه ورڅخه کړي. سید محمد اخوند وایي
د کندهار تاسو ته معلوم دی چې دا د افغانستان زړه دی، نو په زړه باندې د هرې خوا څخه حملې دي. تاسو خبر یاست د روزې پر شپږشتمه باندې دلته شپږ اووه سوه کسه چچنیانو، عربانو، پاکستانیانو داخلي دا خلک راغلل چې دلته هر کال دغه پیسې دي چې دغه ولسوالۍ کې وخت داشې لا تېږي، دغه د دښمنان راشي چې د دغه خلکو باندې دغه رسک ودروي، دا پنځه روپۍ چې دي د خپل جایداد اخلي. نو ته پوس خبر شوله چې دغه راغلل خپل قومندان صاحب د امنیې حالت ورته کښېد مستي حالت ورته ناست تر هغه وخته پورې چې بېرته دا خلک دغه مچکو ته شغله. د دې عمل تاسو ولې دي حتی نه خپل چاک پرېښی دي، نه خپل پرېښی دي، نه د خلکو په باغو کې بمان پټ کړی دي.
داسې ویل کېږي چې په کندهار کې پولیس په خپل سر هر څه چې غواړي هغه کوي، وایي غیر قانوني کارونه کوي، ملګري ملتونه وایي چې حتی ځینې خلک یې شکنجه کړي دي.
موږ د خلکو نمایندګانو، د خلکو وکیلان یو، چې یوازنی قومندان چې هغه د کندهار قومندان د امنیت دي چې پر خپلو عسکرو باندې ډېر تسلط لري، هغه یو دا سړی دی. د ده په وجود کې تر اوسه نه چا رشوت اخیستی شوی دی، نه څوک څنګه شوی دی. موږ خو چې تر اوسه پر څوک دی څنګه سړی مو نه دی اندلی. ما درته وویله چې اوس خو دا ترهګار ډېر پیدا شوي چې دغه غواړي چې تخریب جوړ کړي او چاته دغه وکړي. فقط دغه یو اعلان چې د هلته دا شنجې وکړي چې ما عسکرو ته دا قومنده ورکړله چې د دې مخېسته که تروریست چې هغه د خلکو کور خرابوي، د خلکو ماشومان وژني، خلک د بینه سوړي، هغه چې پر هغه ځای باندې وویشتل شي. فقط هغه خلک چې د طالب سره خوښ دي، د طالب په بغل کې ولاړ دي، هغه خلک اوس دغه رقم دا خبرې کوي د خلکو په وزړه کې یو شی ور اچوي. د ده دغه اعلان چې وکړي، د دغه اعلان څخه دغه په کور کې چې مددګاره دي، د طالب ملګري دي، هغه په دغه تشویش کې سوله چې سبا خود ما وځي تر کې، یا دغه وسله په زړه کې د خلکو دغه شی واچوي، دنیا ته دغه معلومه کړي نږدې مره توسه چې دا شوباشات دا ظلم دي. هلته که هر څوک لیدي دلته نه واشت مړېدلی دي، نه مو ظلم لیدلی دي، او دغه فرصله چې دا مړې غورځول شوي دي یا په باغو کې شوي دي، دا په جنګ کې ویشته شوي دي، هلته پاته شوي دي چې څوک یې نه وچ عسکر راټول کړي وایي. وروسته د خلکو ښځوښځې په ځای یا په پښتو کې یا په ځای کې سخت کړي دي. دغه نوی عمل موږ نه دی لیدلی، خلکو شکنجه مو نه دی لیدلی.
په کندهار کې خلک د افغانستان د مرکزي حکومت څخه څه غواړي؟ د امنیت په اړه
ګرد افغانستان یوازې کندهار نه دی، هر څوک د امنیت لپاره تږی دی چې امنیت راشي. نه د خلکو پیسې په کار دي، نه بل په د خپل ځان عزت یې په کار دي چې دی په عزت ووځي، یو پنځه روپۍ پر ورځانه پیدا کړي، دغه دی غواړي. تاسو خبر یاست په ګرد دنیا کې داسې نه دی پېږه چې اووه میاشتې انتخابات په بر کې نیسي. اووه میاشتې اوس موږ انتخابات ورسېدل در دغه حالت سره ورسېدل چې اوس موږ خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره چا چې جار مو دي هغه ارامې اخیستې دي چې موږ سره کم زندګي وکړو څنګه وکړو. فقر راغلی دی، لوږې راغلې ده، دربدري وطن ته راغلې ده، دا د خدای عذاب پر افغانستان ده راغلی. زموږ خلک کندهارا خصوصا نه د چا پیسې غواړي، نه د چا هېڅ غواړي، فقط امنیت ته ضرورت لري چې امن راشي، دغه ضرورت لري.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو له استازي حاجي سید محمد اخوند سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. وخت په افغانستان کې لسټمی بجې شوې، وربیا